السلام علیکم قدر منو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه ته یو ری بیا هم شراغ لاسته نن د 2019 کال د نومبر د میاشتې 12 منیټه ده او د سه شنبه ورځ ده. وخت سعودي په پېښور کې د شپې لس او کابل کې نه نیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. زه نصیر کاکړی مول پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د افغانستان صدر اشرف غنی اعلان کړی چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی او دوه نور جګپوړي طالبان خوشی کوي. ویل کېږي چې دغه درې واړه کسان به قطر ته ولېږدول سي. او بلخوا د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې د حکومت په ضد د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د مخالفو ګوندونو احتجاج نن د 13 ورځې هم دوام درلود. د کورنیو چارو وزیر ویلي مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم د استعفا خبره هېره کړې. او د مخالفه مسلم لیگ نون ډلې ناروغ مشر میاں نواز شریف ته د علاج لپاره خارجي هیواد ته د تګ اجازه ورکول لپاره حکومت د کابینې لغړو سره سلا مشوره شروع کړې ده. د کورنیو چارو وزیر ویلي نواز شریف ته د بشري همدردۍ په اساس شایي چې اجازه ورکړي. قدر من اوریدونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه او څېړنې په دغه خبرونه کې را سره دي چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پایا را سره مل اوسئ. بیا هم شراغ لسته او په خبرونه کې پیل کول. افغانستان څخه چیرې چې ولسمشر اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د طالبانو لبن څخه د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په شرط له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د طالبانو دوه نور مهم غړي خوشی کوي. په دې اړه بشپړ تفصیل له کابل حکمل روان صدات راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د باګرام له زندان څخه د طالبانو د دریو مهمو کسانو په مشروط ډول آزادولو امر وکړ. اشرف غنی نن د سه شنبه په ورځ ملت ته په وینا کې ویل چې د طالبانو دا درې مهم کسان انس حقانی، حاجی ملی خان او عبدالرشید له زندان څخه په دې شرط آزادیږي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په هدف مخامخ مذاکراتو ته حاضر شي. نوموړی وایي له باګرام زندان څخه د طالبانو د دې مهمو کسانو د آزادولو د امر پریکړې د نړیوالو شریکانو په ځنګړی توګه د امریکا متحد ویلتون سره په همغږی تر سره کړي.
حاجی مالی خان دی ولی خان زوی، عبدالرشید دی محمد عمر زوی، انس دی جلال الدین زوی. ما په کراتو ویلی چې با عزت او تلپات سوله او ثبات ته رسیدل یو ورځ دی ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو. مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي.
ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې د 2018 میلادي کال د اگست په اتمه د طالبانو لخوا د تختول شوی د افغان امریکن پانتون دوه تنه استادان چې کیوین کینګ دی امریکا او ټی وی ټی ویکس دی استرالیا دی منډلو لپاره پیل شوی هڅې نتیجه ورنکړه. نو موري زیاته کړه د بهرنیو استادانو خوشی کېدل د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره په غیر مستقیمه توګه په مذاکراتو کې د آزادولو مهمه غوښتنه و. اشرف غنی وای د افغان حکومت لخوا د طالبانو درې مهمو سانو زادولو په بدل کې به د طالبانو ډله د افغان امریکن پانتون تختول شوی دواړه استادان آزادیږي.
د 2014 کال د اگست د میاشتې په اتمه نیټه د افغانستان امریکایي پانتون دوه تنه استادان تیمتی جان ویکس د استرالیا اوسیدونکی او بلې کیوین کینګ زموږ د دوست او متحد هیواد امریکا ته به چې زموږ د اولادونو د روزنې او زده کړو لپاره افغانستان ته راغلي وو او په تدریس بوخت وو له کابل ښار څخه وتښتول شو.
په کابل کې د امریکا سفیر جنباز د افغان حکومت له زندان څخه د طالبانو د درې مهمو کسانو د خوشی کېدو له اقدام څخه ستاینه وکړه او هیله یې څرګنده کړې چې طالبان به هم د سولې په طرف مخ پر وړاندې حرکت وکړي. جنباز د طالب زندانیانو د آزادولو فیصله یې د افغانستان د حکومت زړورتیا وګڼله او ویل چې روان حالت به د جګړې په ختمېدو مثبت اغیزه وکړي. انس حقانی او د طالبانو دوه نور مهم قومندانان په داسې حال افغان حکومت سره د طالبان طالبانو مخامخ مذاکرات او د طالبانو لکې څخه د دوو بهرنۍ استادانو د خلاصولو لپاره شرط ایښودل شوی چې ولسمشر اشرف غنی ویلي دا مهال د افغانستان له حکومت سره د طالبانو 11,000 کسان په بیلابیلو جرمونو بندیان دي او د قانون له مخې له هغوی سره چلند کیږي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان له باګرام زندان څخه خوشی کیدونکي دغه درې واړه جګپوړي طالب مشران څوک دي، کله نیول سوي دي او د حقانی ډلې سره څه تعلق لري، دا ټوله هم په دې رپورت کې. دغه درې واړه کسان چې نن د کابل امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې خوشی کیږي، یو یې انس حکانی نومیږي چې د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې نیول سوی و. د حکانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حکانی زوی دی او د حکانی ډلې د اوسنی مشر سراج الدین حکانی ناسکا ورور دی. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي انس حکانی په خوست کې ونیوي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې په هغه وخت کې ویلي وو چې انس حکانی او حافظ رشید په یو خلیجی هیواد کې نیول سوي وو او افغانستان ته وسپارل سو، خو د هغه خلیجی هیواد نوم یې نه دی په ډاګه کړی. انس حکانی په حکانی ډله کې پخوا دومره مشهور نه وو، خو تر 2014 کال څخه لږ مخکې هغه وخت مشهور سو چې په خلیجی هیوادونو کې د حکانی ډلې لپاره چندې شروع کړې او د دغه ترګری ډلې د پروپاګاند او ځینې ستراتیژیکي فیصلو کې برخه اخیستل پیل کړل. د انس حکانی سره یو ځای نیول سوی حافظ رشید په اړه بیا ویل کېږي چې هغه هم د یوې وتلې جهادي کورنۍ څخه دی او افغان استخبارات وایي چې دغه وسلوال کومندان به ځانمرګي بریدګر برتی کول، هغوی ته به یې تربیه ورکوله و ډیورنټ کرښې ته نږدې یې ساتل او خپل هدف ته به یې لیږل. حافظ رشید د محمد نبی عمری ورور دی چې په 2013 کال کې له هغه 15 طالب کومندانانو څخه و چې امریکا له ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړل او قطر ته یې ولیږل. محمد نبی عمری د امریکایي اسکر بو برګډال د خوشې کولو په بدل کې له 4 نورو افغان طالب کومندانو سره کماندانانو سره خوشی سو. نیویارک ټایمز د افغانستان د استخباراتي چارواکو له خولې ویلي دي چې حافظ عبدالرشید د پاکستان د پنجاب صوبې په چکوال ښار کې اوسېدی. چکوال هغه سیمه ده چې د پاکستانی پوج د عسکرو د ګمارلو لپاره مشهوره ده. هغه باندې په ختیځ افغانستان کې د ځانمرګي موټر بم پلان جوړول او عملي کولو تور هم دی چې پکې لږ تر لږه یو کم نوي کسان په یو بازار کې وبژل سو. وایس اف امریکا جو دا په فیسبوک باندې دغه خبرونه په ژوندۍ بڑا لیدل سی facebook.com/voa. او اوس هم د انس حکانی، حافظ رشید او مالی خان په خوشی کې دو په افغانستان کې سیاسي مشران او د پارلمان غړي سوي د ټوله حال را کوي. حکمل روان په دې رپورت کې.
خو په مجموع کې متاسفانه چې دغه نوه بنیاد سي او بيست دي د طالبانو په بشرته کې دريږي تر دې په افغانستان کې ځان مخه کوي او د خلکو په مرګو او په وجه نه خلاص پیدا کوي متاسفانه هر پکې شې لکړې کې هغه افغانستان راغلي دي نو بل تر راغلي در په خوای وطن ته سوي دي در په خوای تاسو هم ته سوي دي در په خوای د جنگي مسایلو کې چې دي هغه ته سوي دي
راځي سالم محمد سالم وکیل د ولسي جرګې کونړ ولایت اکثر اقدام چې ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني وکړ دغه بندیانو ته پاتې نه پاره کې کاغذ یو ښه کام بولم د راتلونکي د سولې لپاره په خاص زمینه د صادقي دغه اقدام د راتلونکي د سولې خبرو اترو لپاره یو ښه بستر هواریدی شي نورې د امریکایانو دلته جنګ لپاره نه راغلي دا امریکایان دي چې د افغانستان د افغانانو د اولادونو د روزنې لپاره دغه خپله هم یو ښه کام بولو ځکه چې هغه چا چې د افغانستان او د افغانانو اولادونه روزلی وو هغې په سر کې ولسمشر دغه شانته کار وکړ زما په نظر دا پخپله یو ښه ګام دی او دغه د امریکا او د افغانستان د حکومت سره واقعي هم ښه تاثیر کولی شي بالکل د ولسونو او د دواړو ملکونو د ولسونو چې امریکا دی او که د افغانستان دي دوی ولسونو ته ښه تاثیر کولی شي
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د وایس اف امریکا جوادا او هم یو بل رپورټ چې په وروستیو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډیپلوماټیکي کړکیچ زیات شوی و د هغه وروسته چې کابل تور ولګاوه چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د استخباراتي ادارې لخوا ځورول شوی او هغه ته د حاضرېدو امر هم شوی و په ورته وخت کې اسلام آباد بیا تور لګولې چې په کابل کې د پاکستان سفیر ځورېدل سوی او په هغه پسې خلک پسې وي چې له امله بیا پاکستان په افغانستان کې خپل د ویزې دفترونه هم وتړل خو روند د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر سره د بهرنیو چارو د سکرټري کابل د سفر کړی و چې هم په دغه مسله خبرې وکړي ورسره په پېښور کې چې افغان مارکیټ د هغه په کښاله هم خبرې وکړي او په ځینو نورو مسلو هم دغه ملاقاتونه به د دواړو هیوادونو د اړیکو په رغولو کې څومره رول ولوبوي زموږ خبریال ریاض حسین له څېړونکو سره خبرې کړې دي او رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمی او خې اړیکو جوړولو لپاره د پاکستان د خارجه چارو سکتر او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر د افغانستان سفر کړی دی او ماهرین امید څرګندوي چې د سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ خې اړیکې دوام ولري او سولې طرف ته پرمختیا وشي د افغان دولت د دواړو هیوادونو د ستر مامورینو ترمنځ د ناستې او خبرو اترو تصدیق کړی دی په دې حق له خبر پښتونخوا کې نوموړی خبريال مشتاق یوسف زیوای یوازینې د خبرو اترو لار ده چې دواړه هیوادونه خپل اړیکې مخ په وړاندې بوزي
زه په خپل باندې وایم دا لرم دا چې بي و ترکيني او د دې مسلو حل ده یو ملک نه الزام لګي او دا غیر پس ده خپل الزام لګي نو مسله نور حل دیږي په دوی کې د طالبانو یا د افغانستان او یا د طالبانو د امریکای چې کومه امر مذاکرات کیږي نو بای بای باندې ډېر کمی خبرې شوې یو دا د دې دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تاسو ته والي دي کوم
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ورستو کې تاوتریخوالی لا نور هم زیات شوی دی او دواړو ملکونو په یو بل د خپلو سفیرانو د زورولو تورونه هم لګولي نیولی وو او د پاکستان حکومت په افغانستان کې خپل سفارت هم بند کړی وو. د دواړو ملکونو ترمنځ په پولو باندې ډزې هم شوې وې چې پکې ګڼ شمېر کسان د جوبل کېدو خبرونه هم راغلي وو. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د افغانستان د ذریعو په حواله وایي دواړه هیوادونه په مرکزي ښار پېښور کې د افغانستان مارکیټ د شخړې د هواري لپاره په کمیټې جوړولو سلا شوې دي. په ژوندۍ خبرونو نظر لرونکي او سیلونکي حق نواز خان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
دین بل خلاصون شتنه یو خو هند سره د پاکستان تعلق په خکېدو روان دی یو خبره ده. خو بل لخت ک افغانستان سره حالات خراب وي نو زمونږه نه بلکې اټلونکي وخت چې څومره منطقه ده یا د څومره دغه دي نو دا خطر افته نو دا ضروری خبره ده چې دی د تعلقات خکې او زدانه مې چې غنیدا سړی غټ بدلون راغی دا کم ډیلیګیشن یا دا کم پلاوی چې تللی دی د کابل ته نو ما په خلک تک را تک پکار دی او وسره وسره د خلکو په سطح باندې هم ځکه چې د افغانستان ولس هم ډیر انحصار دلته دی زمونږ هم ډیر داسې خلک شته چې هغه افغانستان د روزګار د پرځي
په ورستو کې د افغانستان حکومت د طالبانو د درې قیدیانو د خوشی کولو اعلان کړی دی چې پکې د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی او د هغوی ماما هم شامل دي. او د افغانستان پخوانی د استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په حواله ډان ورسپانه لیکي چې د دورې مقصد په افغانستان کې د طالبان قیدیانو او د امریکایي د دوه پروفیسورانو د خوشی کولو معاهده ته اخیری شکل ورکول وو. خو د پاکستان حکومت لخوا په دې حق لاسنه دی ویلي شوی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوا ده او اوس هم یو بل رپورټ ولوري ته چې په د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومت په خلاف احتجاج نن دویمې هفتې ته ورسېده او د جمعیت علما اسلام مشرانو د مولانا فضل الرحمن په کور کې ناسته کړې ده او په دې اړه خبرې کړې دي چې د دوی پلان بی به څه وي. د ترڅنګ د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د مسلم لیگ نواز ناروغه مشر میاں نواز شریف و خارجي هیواد ته د علاج لپاره د تاګ په اجازه باندې هم غور کوي او خبرې اترې روان دي چې د هغه نوم د سفری بندیزونو له فهرست څخه وباسي. دا ټول حال په تیر خبرونه کې له اسلام آباد څخه زموږ خبريال اورنګزیب خان بیان کړی. یو ربیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه مننه تاسو جی بالکل وړاندې چې کله نواز شریف صحت خراب شوی و نو د دې رول د چانور های کورټ کې د دې د غونډې لخوا یو قاضي مقرر و چې په میډیکل یا طبي بنیادونو باندې د دې د ضمانت اور کړی شي. هغه وخت په بعد اعلی مقصد اتو اونو ضمانت ورکړی و به ورته ویلو چې د دې دوباره ضمانت لپاره راځي نو عدالت ته نه راځي بلکې پنجاب حکومت نو دې لا خواست وکړي. تاسو خبرونه راغلم چې د نواز شریف په چکم صحت وو هغه تیر ورځو کې ډېر خراب شوی وو او د دې لخوا دا تورونه د موجوده پاکستان کې لیکن صاحب حکومت ته ګول شوی چې نواز شریف سره سکیږي سازمان ورته لسی نظموار به د پاکستان لیکن صاحب حکومت وي. تیر ورځ دا څه څنګه وشو په اسلام آباد کې چې نواز شریف نوم به د اگزیت کنټرول لیست یعنی بهر ته باندې بندې نوم لرل نه مستوي چې او د هر څه د نیپ چې د صاحب ادارت حکومت یې هم تاسو کړي او خو یو څه ځادي ځواب نه ورکړي عین په سنن کډینې کې دا فیصله شوې ده چې نواز شریف په بهر د اعلان لپاره یوازې د اعلان لپاره ټول اجازه ورکړي کېږي او اعلان نه پز بدوي د پاکستان تر ازي شرطونه یې پکې دي یې دي چې مهم شرط پکې ده چې دوی په سکیورټي باندې ضمانت په ورکوي چې هغه حال به اعلان نه پز پاکستان ته واپس راځي. او خو پاکستان مسلم لیگ لپاره دا څه خبرونه را روان دي چې د نواز شریف بهر هیواد ته ورود لپاره سبا ورځ یو ایر امبولانس د برتانیې نه لاهور ښار ته رسي او په دې ایر امبولانس کې باندې نواز شریف چې د پاکستان دریدل وزیر اعظم پاتې شوی دی هغه په علاج لپاره بار وړل کیږي د وخت چې هی کم بیماری سره مخ دی یعنی ځینه کې پلیټلیټ اها ضروري چې وینه اګم ساتي او زخم بندلی هغه دومره کم شوی دی چې پاکستان کې دا علاج ممکن نه دی ذکر مسلم لیگ د ډاکټرانو چې کم ټیم دی او حکومت هم چې کوم ډاکټرانو ټیم ټاکل شوی دا هیڅ نه دا چې د دې علاج یوازې په بهر کې ځکه نو شریف ته دی په طبي بنیادونو باندې بهر ته اجازه ورکړی شي.
اورنگزیب صاحب د بل خواته منګه اورو چې د حکومت مخالفینو هغه احتجاج په اسلام آباد کې شروع کړی دی، دا د دریم هفته تر رسیدلې دی او اوس دوی پر پلان بي باندې خبرې کوي. څه جزئیات تازه تاسو لاسته درغلي دي اوس؟
جی بالکل، د وخت هم د جمعیت علماء اسلام چې کوم مرکزی شورا دا د غونډه د ګوند مشر جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې په اسلام آباد کې روانه ده، په دې کې به دوی د پلان بي په حق له په دې کې مشاورت روان دي او داسې خبرونه راغلي دي چې تر اوسه پورې حتمي نه دي، ځکه چې دې کې څه فیصله چې کیږي هغه به نن شپې مولانا فضل الرحمن د جلسې په ځای کې به د اولس مخامخ یعنی چې کوم مظاهره چاندې دی دایې مخامخ به اعلان کوي. البته داسې خبرونه راغلي دي چې جمعیت علماء اسلام لخوا د نورو اته مخالف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو څخه مرخبر کمیټه دا آیت غږ شوه دی چې ځان دې د جلسې دې تا کم چې اشنین میدان کې دلته ورسېږي وایي سره په هم په دې حق له مشاورت کیږي. تر اوسه پورې کوم خبرونه راغلي دي هدا راغلي دي چې جمعیت علماء اسلام په دې غونډه کې چې څلورو منصوبو امیران او د سلو یعنی لوی ښارونو امیران د ګوند پکې شامل وو، دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به سبا نه د څلورو منصوبو یعنی پنجاب سند خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې چې کوم مهم سړکونه دي هغه په تړي دغه شندوی د لاکډاون یعنی د ښارونو ترلو خبر هم په دې مشاورت کې کړی دا او نور مهمه خبره پکې دا ده چې کاراکورم هایوی کوم چې چین او پاکستان ترمنځ د تجارت لپاره استعمالیږي د دې لارو ترلو باندې هم د دې مشاورت شوی دی. د پاکستان میډیا د خپل درایو خپل دا وایي چې په دې ټولو خبرو بلکون مشرانو ته نن ته انتفاق شوه دي او اوس به دوی د نور مخالفو سیاسي ګوندونو حمایت په حق له هغه سره مشاورت کوي. یعنې تاسو څه فیصله کیږي یا فیصله بنن شپې مولانا فضل الرحمن اعلان کوي.
ډیر مننه، سلامات اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، منصریت نزدې یو پړنګ او یا کلان سړی چې دینو په هغه باندې حمله کړې ده او هغه څنګه مړ کړې ده، تفصيلات به هم په دې خبرونه کې له تاسو سره شریکو. خو یو ورځو حمله هورته چیرې چې د ترګری زدې او عدالت د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د هغه په نورو پلویانو باندې رسمي فردي جرم لګولې دي چې د مذهب د سپکاوي په تور باندې آسیا بی بی د خوشي کېدو په محال د عدالت د فیصلې په خلاف نه یوازې ده چې مظاهره کړې وي بلکې تشدد هم کړی وو. تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه.
د پاکستان د ترهګری ځانګړي عدالت د مذهبي تندره وډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوی په ضد سرکاري اساسو ته د زیان او احتجاجي مظاهرو د لارې اړې ګړې پیدا کولو په تور قانوني کاروایی پیل کړې ده او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د لاهور ترهګری د ځانګړي عدالت د قضیې روزانه اورېدنې پریکړه هم کړې ده. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی زنانه آسیا بی بی خوشي کولو پریکړې په ضد د تحریک لبیک په غږ په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره ترسره شوې وې او په دغه محل ولسي جذبات را پارولو او سرکاري اساسو ته زیان رسولو او د مظاهرو د لارې اړې ګړې پیدا کولو په تور د مقدمه اورېدنه لاهور تر هغره عدالت کې شوه ده. په دې موقعه د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی په شمول دغه قضیه کې شپږ ملزمان حاضر شوي دي او بیا عدالت د خادم رضوی په شمول ټول ملزمانو باندې سرکاري اساسو ته زیان او د اړې ګړې خورولو او ولسي جذبات راپارولو په تور فرد جرم لګولې دي او یا د دوی خلاف په باقاعده توګه قانوني کاروایی پیل کولو پریکړه کړې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان تر مخه د تحریک لبیک مشرانو او نور ذمہ وارو په ضد یو شمېر مقدمات تا ترڅنګ د ترهګرۍ دفات هم لګولې شوې دي او اخباری رپورټ تر مخه ترهګرۍ ځانګړي عدالت د سبا یعنی 13 نومبر نه د غکزی په روزانه بنیادونو د اوریدنې کولو پریکړه هم کړې ده. د سنه چې په ډاګه کیږي چې ګنی عدالت د دغه کیس فیصله زر تر زره اورول غواړي. دا په داسې مهال چې پاکستان یو لوی مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل لخوا د مرکزی حکومت په ضد اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې نن 13 ورځ ده. د خادم حسین رضوی او تحریک لبیک مشرانو باندې د اړی ګړی پیدا کولو ترڅنګ د ملي سلامتیا او نور مهم دستوري ادارو د مشرانو په ضد ولسی جذبات راپارولو الزامونه هم دي. او نن سبا اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ته خپلو تقریرونو کې مولانا فضل رحمان هم وخت په وخت د هیواد مهم ادارو مشرانو باندې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د بې ځایه ملاتړ تورونه لګوي او مولانا فضل رحمان دغه ادارو ته د دې لاس اخیستو خبرداری هم ورکوي. او د مولانا فضل رحمان دغه تورونو تر تیرو 14 ورځو کې د پاکستان د فوج ویان جنرال آصف غفور لخوا دوه پیری خبرګون مخې ته راغلي دي چې پکې جنرال آصف غفور د مولانا فضل رحمان لخوا د پاکستان فوج ته په اشارو کې دغه تورونه بې ځایه بللي او دا یې رد کړي دي. که څه هم اسلام آباد های کورټ دغه بیانونو په سر د مولانا فضل رحمان جمعیت علما اسلام فی ډلې باندې د بندیز لګولو خواست رد کړي دي، خو بیا تیره اونۍ لاهور های کورټ هم په دغه تور مولانا فضل رحمان په ضد د بغاوت کاروایی پیل کولو او داغه د نیولو په اړه خواست د اوریدنې لپاره منظور کړي دي او لاهور های کورټ په دې ترس کې مرکزی حکومت ته د دریځ وړاندې کولو لپاره نوټس یا خبرتیا هم جاری کړې ده. خود مولانا فضل رحمان او تحریک لبیک احتجاج کی اولوی او واضح فرق دا هم د چې د جمعیت علما اسلام په دغه 14 ورځو احتجاجي ناسته کې لا تر اوسه پورې د امنیت سره مسله نه درامنسته شوی او د دې پخلی نه یوازې حکومتي صفونو کې کیږي خو آزاد ذرایع هم د دې تصدیق کوي. خود دې په پرتله د عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشی کولو پریکړه په ضد د تحریک لبیک لخوا تیر کال تر سره شوی احتجاجي مظاهرو کې ټول هیواد په زور تړل شوی او دغه احتجاجي مظاهرو په محل د مرګ جوبلې رامنځته کېدو سره سره شخصي او سرکاري اساسو ته هم زیان رسېدلی و.
زه چې یوه ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بيبي شيرين یم.
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د روغتیا په اړه یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د هر ډول وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د ایالت د روغتیا محکمې یو نوې پروژه نن په پېښور کې پرانستې ده او د دغه پروژې تر مخه د صوبې ټوله اړوند محکمو ته د ډول ډول ناروغیو د مخنیوي لپاره په شریکه د کوټلې ګامونو د اخیستو ویل سوی دي او د ټولو کار به هم اړوند محکمې په یو ځای سره کوي. تفصیل عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د هر ډول وبایي ناروغو مخنیوي لپاره د صوبې د صحت محکمې یوې نوې منصوبې پرانسته نن د نهې پر ورځ پېښور کې وکړه. دغه منصوبې تر مخه د صوبې ټولې اړوند محکمې به د قسم قسم بیمارو مخنیوي لپاره په ګډه کوټلي ګامونه پورته کوي. د ملټي سیکټر اوټ بریک نومې منصوبې پرانستې په مهال د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان دیو نیوز ته وویل چې په منصوبه کار شروع کولو سره به په ښه ډول د وبایي شکل اختیارونکو بیمارو مخنیوی ممکن شي. هغه دا هم ویل چې متعلقه محکمه به د هغه بیمارو په اړه څېړنې کوي کوم چې وبایي شکل اختیارولی شي، او بیا به د هغې په اړه جامع منصوبه بندي هم کوي.
کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ دے، کا لائف سٹاک دے، کا لوکل گورنمنٹ دے، کا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ دے، دا با مونگ سره کوآرڈینیشن کی دی با خپل رولز اور ریسپانسبلٹیز باندے کار کئی، مونگ با خپل رولز اور ریسپانسبلٹیز باندے کار کو زمونگ کار ٹریٹمنٹ کے خو 100% دے زمونگ ریسپانسبلٹی دا، خو جے کلا ایمرجنسی ریسپانس وی یا جے کلا پریونشن وی نو آگے کے ٹول ڈپارٹمنٹس انوالو دی، اور دا ہیلتھ وزدا ہوا ایم ایچ یو 20-30% انوالومنٹ دے نور نہ دے، خو ذمہواری ٹول پ مونگ باندھے راضی نو داشے مونگ زکن لانچ کو کہ دا ذمہواری مونگ تقسیم کو، اور چی کم آؤٹ بریک کی گی خدا ماں کا کیا صحیح طریقے سارا ٹیکل کی گی.
پرانست په محل د خیبر پختونخوا د صحت محکمه چارواکو بشمول نورو صوبای محکمو اعلی چارواکو او د یو کی ایډ غړو د چاپمرست سره چې دغه منصوبه پیل شو موجودو. په دغه موقعه د خیبر پختونخوا د صحت محکمه سپیشل سیکرټری ډاکټر سید فاروق جمیل وینا وچی په صوبه کې وخت په وخت بیلابیلو ناروغو وبای شکل اختیارولو لوجی یو شمیر خلک متاثر شوی دي. هغه زیاته کړه چې د منصوبې پیل کولو سره به په راتلونکي کې د دغه بیمارو اثر او نقصان تر ډیر حد پورې قابو کړی شي.
د جګر تاسو به اوس ریسنټلی کتلی وی چې یو آوټ بریک چې کوم هغه د دغه راغلی او د ډینګی راغلی او دغه سي لشمینیا راغلی، د دې نه علاوه کانګو وایرس چې کوم جنرال تر راغلی، نو اغه ناروغي چې دا کم راځي او دا زړه د قدرت طرف نه راشي، خود انسان کار دا دی او د ډیپارټمنټ په تور زموږ دا کار دی چې داغه د پرمغ تیار یو چې داغه مخنیوي مو کړی شو، او کوغه راشي نه چاغه داغه اثرات کم نه کم شي. ان شاء الله زموږ امید دی چې د پلان سره دا چې کم سخت کال مونږ کم د ډینګي خلاف قدمونه چټ کړی وو او هغه کم ډیر کامیاب شي، نو آینده به ان شاء الله د دې نه زیات هم په دې کې کامیابی ګو. دا پلان بالکل سم دستی به کیږي، دا نه چې د دې لپاره بس ټایم وی، دا بس دا پلان راغی او په دې باندې مونږ اوس کار شروع کوو، او دا د ټولو صوبې لپاره دی، او زړه د اوس کم زمونګه قبایلی سیمه د ناغم په صبح کې راځي نظر ټولو د پاره دی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډینګي ریسپانس یونټ د شمیرو تر مخه په صبح کې تر دې دمه سکم وزارتنانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوه دی، په کم کې چې د 2.5 نه زیات تنانو تعلق د پیښور سره دی. یاد دی وی چې کال 2018 کې د ډینګي وایرس وبای شکل اختیارولو په نتیجه کې د اویاو پوری تنان په ټوله صوبه کې په حق رسیدلی وو چې پکې د 50 تنه سیوا تنانو تعلق د پیښور سره خودلې کیږي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
او هم د روغتیا په اړه بلوچستان څخه یو رپورټ چیرې چې د تشنج یا د ټیټنس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین شروع شوی دی، او روغتیایي چارواکي وایي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 3 میلیونه پورې میرمنو ته د ټیټنس ضد واکسین ورکول سي، او دغه کمپاین به د نومبر تر 14 نیټې پورې دوام ولري. او د روغتیایي چارواکي دا هم وایي چې هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه تر 50 کالو پورې وي دغه واکسین ضروري وي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان کې د سیاحت چارواکي وایي چې په لومړي ځل باندې د تشنج له ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره شپږ ورځنی کمپین له پرون څخه پیل شوی دی چې د نومبر تر 14 پورې به دوام ولري. صوبایي حکومت، یونیسف او دغه ډول د ملګرو ملتونو د روغتیا اداره WHO په مالي مرسته باندې ترسره کوي. په دغه کمپین کې به و 10 لک ته نږدې کور په کور وهغو ښځو ته به واکسین ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کلو څخه بیا تر 40 کلو پورې وي. په بلوچستان کې د WHO ډاکټر رحمت الله ویل چې دا ډیره خطرناک ناروغي ده.
تشنج د شي د جټکو یو بیماری ده چې دا دغه جراثیم په کلو کلو په داخ اور کې دا جراثیم ژوندۍ د انسان بدن له د وین په ذریعه داخله شي، نو دغه د جټکو بیماری ورته وایي. په هغه کې د انسان دماغ خر پرېږدي، بالکل لاسوب شي او جټکی وي، او دا د سا اخستنګ صلاحیت چې دا ختم شي، او علاج یې انتهایی مشکل او ګران دی، او ډیر کم مریضان بچاوي شنی او د مور په وینه کې شامل شي، او هغه په 3 ورځې د سیون شي په 8 ورځې پورې دغه کښنۍ سدي د تمرګ ورسی.
د روغتیا د څنګه چارواکي وی چې په بلوچستان کې د تشنج واکسین په سلو کې یوازې و 15 شوزو ته ورکول کېدی، چې هم له دغه کبله هر کال به له تشنج زخه یو شمیر شوزو خپل ژوند له لاسه ورکوي.
نو د دغه د بچایو ترګر دوشه طریقه دا ده چې موږ خپل خوندو من ته کښنی تر پیدایش د مخه کم از کم دوه یا درې د حفاظتي ټکې ور ولګو. تاری مولې ته ټیمان ځان ورسئ.
د روغتیا د څانګې ماهرین ویي چې د تشنج دغه جراثیم په خاورو کې په کلو کلو موجود وي.
ولې دغه اکثر هغه خلک چې په کلو کې په دایانو باندې یا د شي په خراب ځای کې په خیرن ځای کې چې کوم دغه کوچنیان پیدا کېږي د هغو د وجود کېږي.
د تشنج څخه د ژغورنې لپاره و ماشومانو ته هم د دې واکسین ورکول ضروری دی.
او کوم چې کوچنیان پیدا کېږي تر یو کال پورې د دغه خپل په حفاظتي ټیکو په کورس کې درې ټیکې لګیږي. نو هغه د کوم چې کوچنیان د موږ خپل حفاظتي ټیکو مرکز د صحت ادارې هغه ته ورورسو چې د بیماریانو زه کوچنیانو زنانې بچاو شي.
د تشنج د مخنیوي دویم پړاو به د روان میاشتې د دسمبر پر 14 پیل کیږي او دغه ډول دریم پړاو به د روان کال په جون کې ترسره شي. د صحت چارواکي وایي چې په بلوچستان کې دوی د خطرناکو ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه کمپاین چلوي چې یو شمیر ښځې او ماشومان له دغې ناروغۍ څخه وژغورل شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
قدر من اوریدونکو، ډیوا ریډیو تاسو په میډیم ویوز یا په منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت هم اوریدلی سئ. او اوس لکه څرنګه چې وړاندې تاسو اوریدل، وخت سوه دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د تل په څیر مختار خلیل کوي.
د پاکستان د پخوانی قبایلی سیمې وزیرستان نه د پاکستان د قامی اسمبلی لپاره غوره کړی شوي دوه ممبران، ښاغلی محسن داوړ او ښاغلی علي وزیر، د شمالي وزیرستان د خړ کمر په مقام د پاکستان د فوج او احتجاج له درابطو قبایلو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورته کېدو او بیا د فوج په ډزو د 14 کسانو د وجلې کېدو په واقع کې د پاکستان حکومت اونیول او یو میاشت جیل کې د تیرولو نه پس په 13 سپتمبر دا دواړه مشران په ضمانت راخوشي کړی شول. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې د اخبار د نامتو لیکوال د غلام قادر خان یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرقت ته د دوستانی قیمت. غلام قادر خان په ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د قامی اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ په جیل کې د اخبارونو او د کتابونو ورکولو غوندې د نورو بنیادی اسانونو هم محرومه ساتلې شوې وو. دین علاوه د قامی اسمبلی سپیکر په جیل کې د پروتو نورو ممبرانو د اسمبلی اجلاس لا دراوستو خپل اختیارات استعمال کړ او غوی د اسمبلی اجلاس لا راوستل. خو د خاغلی علي وزیر او د خاغلی محسن داوړ دراوستو د پار سپیکر د پروډکشن آرډر جاری کول خپل اختیارات د نامعلومه وجوهاتو له سببه استعمال نکړل. خو باوجود د دې د علي وزیر او د محسن داوړ په استقامت کې فرق رانغلو او دوی په خپلو خبرو ټینګ پاتې شول. د دې دواړو مشرانو د دې تکړه حوصلې سرګندونه د دوی مرستیالانو د دوی د جیل نه دراوتو وروستو دوی له ورکړو میلمستیاګانو کې خپلو تقریرونو کې وکړله. د جیل دراوتو نه پس خاغلی علي وزیر او خاغلی محسن داوړ په خپلو تقریرونو کې په 26 جولای خړ کمر کې د رامنځته شوي پیښې ټول سترګو لیدلی حال بیان کو، کم چې د حکومت او د دوی خلاف د شوي اف آی آر د بیان نه بیخي مختلف دی. د خاغلی محسن داوړ او د خاغلی علي وزیر د جیل په دوران کې د فاټا د صوبایي اسمبلی د پاره په نشستونو ووټونه وشول. په دې کې کامیابو ممبرانو خود خپلو ممبرو سوګندونه پورته کړل او ناکامو امیدوارانو خپل فریادونه الیکشن کمیشن ته یوړل. ډان لیکي چې د صوبایي اسمبلی د قبایلي سیمو په نشستونو انتخابونه کول، د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو او د دې ځای د خلکو د ملک د نورو سیمو خلکو سره په عام زیست روزګار کې د راګډي کولو په لوري یقینا چې یو بل اهم اقدام دی. خو په خوانو قبایلی سیمو کې د پیرنګي د دور د اف سی آر د قوانینو په ځای د عامو ملکی قوانینو د نافذ کولو او د دې سیمو خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو د عمل په حق له که حکومت ارسومره باډی کوي ولې دا ټول کار یقینا چې په صحیح طریقه نه دی شوی څکا چې د دې ټول بدلون په لړ کې د نوي نظام ډېر خامې رامنځته شوې دي د خامو په فیصلو کې د ډیل کولو یا د ډیر وخت خستو د ماملو په حق له د مکمل او د صحیح معلوماتو نه لرلو په وجه د جلدبازی او غلطو فیصلو کولو او د زوړ نظام د زینو برخو د قائم ساتلو په شکل کې د قبایلی سیمو د خلکو د پاره دا وخلوي مسلې را پیدا کړې دي د پخوانو حالاتو د قائم ساتلو قوتونه لا د منځه وتی نه دي او د حکومت له اړخه د راپورته کوونکې اړی ګړی په شکل کې خلکو لا دا تریخ احساس ورکوي چې دوی اوس هم د تربګنې د هم اغه سلوک لاندې د محکومې جون تیری کم چې بدوی د اف سی آر لاندې تیرولو دان خپل مضمون کې نور لیکي چې د موجوده حکومت په ډوبی کال کې قبایلی ضلعو کې د ذکر وړ هیڅ سلوې ترقیاتي منصوبه نه ده شروع کړی شوی قبایلی علاقو له سالانه د سلو عربو روپو ورکولو لوس شوی وو په دې کې صرف د لسو عربو د خصوصي رقم وعده وشوه خو دا رقم هم په قبایلی سیمو کې د خرچ کولو په ځای وار په وار سرکاري کاتو ته اړولې راړولې شي پروان مالی کال کې هم ښکاري داسې چې د قبایلی ضلعو د ترقۍ دپاره ویستې شوي رقمونه به سرکار واپس په خپله خزانه کې جمع کړي ځکه چې د هیڅ یوې منصوبې پی سي ون قدرې په موقع لا نشته د درنو ترقیاتي منصوبو د پی سي ون تیارول یو کال اخلي او په دې قسمه سه منصوبه لا کار قدرې شروع کړی شوی نه دی نامتو لیکوال غلام قادر خان په ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی اوس شمالي وزیرستان کې د تعلیم د یو خار په جوړولو سلا شوی وو په دې حق له تجویز یوې داسې نوې ان جی او وړاندې کړې ده چې د تعلیم ماهران ورسره د سره شته دی نه د تجویز مطابق شمالي وزیرستان کې به د نورو تعلیمي ادارو نه علاوه یو یونیورسيټي او یو میډیکل کالج قائمول شي هر کله چې دا هر څه فاټاله د ملګرو ملتونو په ترقیاتي منصوبه کې دوران دي نه شامل دي
دا د وایس اف امریکا دی ودا کډر منوریدونکو او سهم یو بل رپورت چې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې د پاکستان د خزانی یا د مالیه سلاکار حافظ شیخ یو ویډیو ډیر زیاته په گردش کې ده چې خلکو اور باندې اوس یو ډول ملنډې هم شروع کړې دي چې څو پښتنه ځینې کوي چې په مارکیټ کې ټماټر په 2 روپۍ دي نو دی وایي چې په ولستی بیا هم هغه څخه پښتنه کیږي چې دا په کم مارکیټ کې دي په اسلام آباد یا په پنډی کې خو دا په 250 روپۍ یو کیلو دی نو زموږ خبریال حمید الله هم د دغه ادعا په ترڅ کې د سبزیانو منډی یا مارکیټ ته ورغلی دی له خلکو سره خبرې کړې دي دکاندارانو سره خبرې کړې دي یو رپورټ یې ستاسو لپاره برابر کړی او ردو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو
تقریبا 15 کیلو وزن دی دا په 2200 روپے منګه ملاویږي نو ګران سرجه منګه سګه ګران خرصو کیلو چې دا 140 روپے کیلو پر 150 باندې خرصو ان کې 140 هم خرصو ګډ وړي خرصو نو ډیر ګران سرجی لکه بل دا چې کوم دي سرجی دا زمنګ د وطن دغه دی ګوپی دی دا اردان دی دا په 30 روپے کیلو من خرصو من تاردان ملاویږي په دې شم دا منګه مزدوري کوي
ما سارن په منډه کې یو لس کیلو ګوتې پس واغستلې په 1450 روپے د پنڈیالې زمیدار بند کړی ویزه نه ورکو نو د سینا شکرته خلک هم پکې شته دي پروسه کال ما د پنڈی د وطن په سیزن کې اغستې دي زمونږ د پنځه لک روپو سودام کړي زمونږ له دوه لک روپې هم نه دي کړي هغه ولې چې په 120 او 130 روپے په 100 روپے شاپر به زمونږ خرڅېده نو په 100 روپے شاپر کې به 50-60 روپے ته د زمیت مزدورانو د ارسلاړي شي 50-60 روپے پاتیش او البته دا خبره ده دغه زمونږ د وطن سبزی نه دي د ګوپیان دي ټیپر دي دغه دغه دي پراتی دي سو کې د خدای په نامم نه لی پنجابیان چې دین وروره د غوی پیسې مو کې سودان پیسې او کې ارسې پیسې او د تیر دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې ګوپیانو 100 روپے کیلو د پنجابو او چې زمونږ د وطن را رسیدل نو 40-50 روپے کیلو دي دغه زمونږ د بازارونو مل او دغه زمونږ د کلو مل او دغه زمونږ د سیستمانو مل
دا وخت ټماټر زیاتره د سواد ممندو باجوړ او بیا ډېر ټماټر د پیښور مارکیټ ته د افغانستان ناراضي د پیښور واده خپل راټوکېدلې سبزی نن سبا کریلا پیپر بند او د ګلګوپی باتنګړ د کلو په سر د 100 روپو نه کم خرڅېږي خو ټینډا بیا د 60 روپو پورې کلو خرڅېږي عبدالحد هم په دکان کې سبزی غستا د دیونی واستول
متي دغه نه مونږ دا غواړو لکه دا سرکاري خلک و چې ارزانی دا او یره دا ارزانی براشي وړه مرزان شو اوس دا ټماټر چې کم دی خلک و یره ارزانی ده کنه نو دا چې کم دی په 2500 روپیا باندې کیلو دی وړه شي دی دا 800-900 زرو تر رسیدلی دی نو هر دې ملک چې کم دی دا غریبانان دی یاړي مار دی دوه ورځې د ټاټشي کار وی او یو ورځې نه کنه دی اخر دا ټاکیو والا کسان بس کوي
په پاکستان کې نن ځنی ځای مطبوعاتو د خبره پړمبني سر کې چلاولا چې وزیر اعظم عمران خان د حبشه په مشره کې د ضروری توکو او خوراکي سيزونو د نرخونو راټینګولو یو خصوصي کمیټه ټاکلې ده په داسې حال کې چې د هیواد په یو سر کې هم ټماټر د 100 روپو نه کم کیلو نشته د دې کمیټې مشر حبشه خوایي په کراچۍ کې ټماټر په 19 روپے کیلو دي د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
دا د وایس اف امریکا دی ودا کتر منو ردونکو او هم د سبزیانو په اړه زو د کلاس فلال ورته چې د بلوچستان ایالت شهر دی او د افغانستان سره پولې ته نږدې دی هلته یو کروندګر دوست محمد وای چې یو وار ټماټر کرلی وو په هغه کې تاوان وکړ بیا یو گازر ته لاس واچو چې گازرې به ګټه ورته وږي خو گازرې هم ګټه ونه کړه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي د دغه تاوانونو یا د زیان په اړه هم له دوست محمد سره خبرې کړې دي او ریدو او لیدو ته ستاسو پام را ګرځو خو زما خیال دی چې تخنیکی ستونزه ده او دغه ریپورت له نشرته نه دی آماده ولاړ بسو د منصرې لوري ته چیرې چې یو پړانګ اویا کلن سړی وژلی دی وجه څه وه او اوس هلته خلک څه وایي د ټوله حال احسان محمد خان په دې رپورت کې راکبي
د بټګرام ضلع د ملنګ خان ډیرې ایزي اوسیدونکو په وینا تیر شپه ناوخته ځنګلي پړانګ په دغه سیمه کې داخل شو او بیا یو او یا کلن تن سلطان باندې برید وکړو او چې کله د خوښه گاوند څخه خلک راغون شو نو سلطان وجل شوه پروت وو چې مخ او وجود څخه پړانګ غوخي نړولې وي د بټګرام ځای یونین کونسل په خوانې ناظم کامران فیاض خان په دې اړه ډیو نیوز ته ویلي په سیمه کې د یخنۍ په موسم کې د پړانګ لخوا انساني بادایتا خطر ورس پورس په زیاتې دوه او په کار ده حکومت د دغه خطر مخنیوي د پاره ګامونه پورته کړي
د دې پوجي په دې ټول علاقې کې خوف راستي ځکه چې دې کې د وایلډ لایف میټ پلانګ د نسل زیاتول لپاره نزل کدا پلان پیښي او کور دې ملکو اجازه چاته نو نو هغه پوجې د دوه سبا دې ډیر شلو دا چې دې رو رو مول او بادو ته ځانګړي بادو ته خطر د میسوس کیږي نو دې په کار وچ وایلډ لایف دې وسبند
د پړانګ یا چیتا چې دوه قسمونه د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو کې موندل کیږي چې په دغه کې یو ګلدار پړانګ او بل واورین پړانګ دی د ځنګلي ژوند د حفاظت ادارې تر مخه یوازې د ابتابات په ګلیات سیمه کې د ګلدار پړانګ تر شپېتو جوړې یعنی یو سل شل نر او ماده پړانګ موجود دی د خیبر پختونخوا د ځنګلي ژوند د حفاظت ادارې وایلډ لایف چیف کنزرویټر ډاکټر محسن فاروق وایي د ګلدار پړانګ نسل چې د خطر سره مخ وو د وخت تیریدو سره سره د دوی ادارې د دې نسل زیاتولو کې بریالي شوه او اوس د پړانګ شمیره په دغه سیمو کې زیاتېدو سره انساني آبادی ته رسد ستونزه هم راوچته شوه.
دا لپټ شې دا مین کشمیر نواله یا د زمونږ چکم دا مری ایریا دی کې د ټیپیکل هابیټټ دی او به دا تر دې مطلب زمونږ اکتباد پورې راشي تاسو به دا ګوره چې کوم کیسز چې روان دي که نه هغه رپورټ کېږي زمونږ کے پی کے پنجاب کې نه کېږي خیبر
پختونخوا د غلیاتو غریزی سیمه دننه چې یو خوا د پړنګ نسل زیاتیدل یو لوی کامیابی ګڼل کیږي نو بلخوا په دغه سیمو کې د پړنګ انساني آبادی ته د زیان رسولو خطر هم یو چیلنج جوړ شوی. د یو اندازې تر مخه د خیبر پختونخوا ابتاباد ناران او ورسره لګیدلې شمالي سیمو په غرونو کې ګلدار او واورین پړنګ د آبادی شمیره د زرو نه هم زیاته شوې ښودل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتاباد.
وایس اف امریکا جی په دکتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د شمالي وزیرستان لوري ته چیرې چې راپورونه وایي د امنیت وضع ورځ تر بل خراب شوی ده او په تیرو دوو اونیو کې اته د امنیت ساتونکو عسکر چې دنه هغه هم په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. تفصیلی عدنان بیٹنای په دې رپورت کې راکوي.
په وروستیو کښې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو شمالي وزیرستان او له هغې وروسته په باجوړ او ډېره اسماعیل خان کې په هدفي وژنو او ماین چاودنو کې د پاکستان اته امنیتي سرتیرو په شمول سیاسي مشران په هدف شوي او د جنوبي وزیرستان دوه ډاکټران هم تښتول شوي دي. د تازه پیښې د دوو اونیو نه په کمه موده کې رامنځته شوي او دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کښې د ګواښ یوه پرچه یا پافلټ هم ویشل شوی چې پکښې د علاقې وویشت مشرانو ته د مرګ ګواښ شوی دی. یا د پرچه د اتحاد المجاهدین نومې وسله والې ډلې لخوا ویشل شوې ده چې پکښې ویل شوي دي مشرانو ته ځکه ګواښ ورکوي چې د پاکستان د پوځ سره اړیکې لري. د افغانستان سره په پوله پرتو قبایلي ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې یوه اونۍ وړاندې په پوځ دوه مین چاودنې شوې او څلور پوځي سرتیري پکښې وژل شوي وو. د چاودنو ذمهواري طالبانو حزب الحرار ډلې په غاړه اخیستې ده. په وزیرستان کې نه یوازې دا چې په امنیتي سرتیرو مین چاودنې او بریدونه دوام لري بلکې په علاقه کښې د هدفي وژنو پېښې هم کېږي او د سرتیرو سره پکښې ځایي خلک هم په نقشه کېږي. په وزیرستان کې یوازې دا نه چې په مینونو سرتیري په هدف کېږي بلکې په علاقه کښې د وړاندې نه زاړه مینونه هم په عامو خلکو چاودنې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعال عالمزیب محسود وایي چې کله پی ټی ایم جوړ شوی دوی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زړو شاخ مینونو د چاودنو ریکارډ راټول کړی او وایي 145 پیښې دوی رپورټ کړي دي. پی ټی ایم د کال 2018 فبروري په میاشت کې په رسمي ډول غورځنګ جوړ شوی دی او ډیوا سره په خبرو کې عالمزیب وویل په دې 145 پیښو کې انساني زیان اوښتی او زیاتوي داسې پیښې هم شوي چې هغه نه دي رپورټ شوي.
ډېر داسې دی چې مونږ سره ریکارډ یې نشته دی لکه مالونه چپه شې وراتې دي دا یا هم ډېر دي که نه دا شاید هم مونږ په ریکارډ کښې نه دی راوړی نو د انسانونو سرونه چې څومره شوي دي یا تقریبا 145 په واقعیت کښې لاسته راغلي.
پی ټی ایم په خپلو غوښتو کې یوه مهمه غوښتنه د علاقې څخه د بینونو پاکولو کوي. په ځایي میډیا وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کښې د بد امنۍ پیښې نه ښکارول کېږي. عالمزیب محسود وایي په وروستیو کښې د پوځویان میجر جنرل آصف غفور رسنیو ته په حال احوال تېرولو کې یوازې د کشمیر پیښې یادې کړې او ټولې ښکاره کړې دي خو زیاتوي د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو بد امنۍ نه ده یاده کړې. هغه وایي د پاکستان په ځایي میډیا کې هم قبایلي سیمې هېرې ساتل کېږي. د پاکستان پوځ او حکومتي واکمن وایي د پی ټی ایم د غوښتو وروسته په وزیرستان کې د مینونو پاکولو کار روان دی او پخپله پکې امنیتي سرتیرو هم قربانۍ ورکړې دي خو عالمزیب محسود وایي د مینونو پاکولو هغه رنګ کار نه کېږي کوم چې په کار دی او یوازې عکسونه ویستل کېږي.
دا کشمیر کې کوم لینډ ماینز دي دغې باره کښې ټوله ډیټا او علاقې چې کوم کوم ځای کې پراته دي یا کوم کوم ځای کې څوره څوره چاودنې ځنې شوي دي هغه د دوی یو بهترین پریزنټیشن وو چې زغپل ورته حیران شوم چې دوی سره څنګه زبردست طریقه ده او څوره زبردست پریزنټیشن یې کړی دی. خو هغه د وزیرستان په لیول باندې تاسو هیڅ هم نشته دی.
په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته یو لیبیا بد امنی ولې مخ په سیوا کې دوه شوې ده. د پاکستان د پوځ په خانه بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان سره په پوله پرتی علاقې ډېرې حساسې دي. د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ښې نه دي. د استخباراتي معلوماتو شریکولو کمی دی او افغانستان په پوله پرتو علاقو کې خپل عملداري نه لري. دی وسره په خبرو کې هغه وویل دا علتونه دي چې په علاقه کې شتونلاري وسلوال بریدونه کوي او د دې لارې خپل موجودګي څرګندوي. هغه دا هم وویل چې په قبایلي سیمه او په ځنګړي ډول شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو سره د وسلوالو ملا ماتولو دعوی کیږي خو داسې نه ښکاري چې دا رښتیا وي. او دا هغه علت هم دا دی چې دلته اوس هم د بد امنۍ پیښې کیږي.
سکیورټي دواړو طرف ته داسې مکمل او داسې مضبوط او داسې او طاقت نه ده چې دا غي د باندې نه د دې مکمل مخنیوي ممکن دی.
نو موري زیاتوی د افغانستان په پلد سیمو ازغن تار لګول د هغه په خیال یوازې د لسنه تر 15 فیصد پورې تر هغري کمول شي او په دغه کار چې څومره پیسې لګول کیږي دا باید د علاقې د خلکو په پرمختګ کارول شوی وي. هغه د هم ویل پاکستان د وړاندې په امریکا اشکاره کړی و چې په ختیځه پلد هند سره تاو تریخواله به د افغانستان سره لویدیځه پوله اغیزمنه وي ځکه چې افغانستان سره په پوله پروت پوز به د هند سره پولې ته استوي.
پاکستان وړاندې هم دا خبره په امریکا باندې هم او نورو ملکونو باندې هم واضح کړی و چې موږ ته مشکی فرحت باندې ستونزې راپېښې شي د هند طرفه نو موږ به مغربي سرحد ته هغه نمونه توجه ورنه کړی شو.
د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې ځایي خلکو د اوتمنځای مشرانو د کډوالو د کمیټې پی ټی ایم او سیاسي ګوندونو په علاقه کې د بد امنۍ پر ضد لویه احتجاجي مظاهره کړې وه. د ویډیو په علاقه کې د ضرب عذب عملیاتو 15 کال وروسته هم د بد امنۍ پیښې رامنځته کیږي او خلک په کورونو کې دننه هم په ویرې اخته کړي دي. د دې مخ دی ونیول شي. دوی ویلي وو چې د علاقې د خلکو د وژلو او زورولو پالیسي نور دوی ته د لو ورنه ده. ځای خلک تور لګوي چې د پاکستان په میډیا د دوی ایوی مسلې ته هم ځای نور کول کیږي. عدنان بیٹنای ډیو رادیو او ټی وی.
وایس اف امریکا جو دا کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او هم په یو بل ریپورت هلور ته تاسو پام راګرځو چې اسرایلی ځواکونو په غزه او د شام په دمشق کې په دوو جلا جلا بریدونو کې د اسلامي جهاد دوه مهم کمانډانان وژل دي. اسلامي جهاد ډلې هم د دوه دغه چا اخیستو ادعا هم کړې ده. تفصیل یې د وایس اف امریکا په ریپورت کې نشروان کلندر راکوي.
رائټرز خبری اداره وایي چې د نهې په ورځ د اسرائیل لخوا په غزا پټیو او د شام په دمشق کې په دوه بیلابیلو بریدونو کې دوه جهادي کمانډرانو او د دوی د کورنۍ غړي وژل شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم په غزا پټی کې د برید په اړه ویلي دي چې په دغه برید کې د اسلامک جهاد نومې ډلې کمانډر باها ابو العطا وژل شوي. څوک چې په اسرائیل په یو شمېر ترهګر بریدونو کې ککړ وو. اسلامک جهاد هم د دې تصدیق کړی دی او وای په دغه برید کې د ابو عطا خزه هم وجل شوی او ورسره دوه بچي جوبل شوی دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي مطبوعات وای چې په دمشق هم په یو رهایشي سیمه باندې د اسرائیل لخوا هوایی برید کې د اسلامک جهاد یو کمانډر او د دوه زامن وجل شوی دي. اسلامک جهاد د دغه هم تصدیق کوي او وایي چې د اسرائیل لخوا د تازه بریدونو به سخت عکس العمل ښودل کیږي. دوی وایي چې اسرائیل دې د خطرناک هدف لپاره ځان تیار ساتي.
د وایس اف امریکا جبه دا کتر منوردونکو له دې سره هم دغه خبری خپرونه پای ته ورسیدله. خو چیرې زیم زموږ د خپرونه د وایس اف امریکا د جبه رادیو له لارې تاسو اوریدلی سئ. شپږ سوه یوویشت میگا هرتز په منځنۍ څپو. له دې وروسته به تاسو خپرونه اوري زموږ له همکار مجاهد جواد سره چې نن ورځې بیا هم د روغتیا په اړخ کې یې موضوع ده. د وینې فشار څرنګه کولی سي چې د وینې فشار برابر وساتي او لوړېدو ته پرې نږدې احتیاطونه به څه وي او توانونه به څه وي په دې باندې به له اړونده ډاکټر سره خپرونه مخ په وړاندې بیایي. ترڅو زه نصیر کاکر سره د پروډیوسر ارشد علی ستاسو له درنه خدمته اجازه غواړم. د خدای پامان او سلوړي بریالي اوسئ.